دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کوم
السلام علیکم زه نظرانه ایسوزیم تاسو خبرونه اوري د امریکا استخباراتي چارواکو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د شوې ځانمرګي برید په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. دا برید تیر کال د اگست په 25مه نیټه د کابل د هوایي ډګر مخې ته شوی او چې 14 امریکایي عسكر او سبان 180 افغانان یې وژل. د داعش ډلې دا کړي و چې دا برید دوه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي بریدګر عبدالرحمن لوګری نومېدو او په هند کې د انجینرۍ په پوهنځي کې موصل هم پاتې شوی و. د نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د نظامی او استخباراتي چارواکو له خولې رپورت ورکړی چې طالبانو د اگست په 15مه نیټه کابل ته د ننوتلو وروسته عبدالرحمن د زلګونو کسانو سره یو ځای د زندان نه خوشې کړل. د امریکایي چارواکو ویلي دي چې امریکایي عسکرو د 2020 جولای په لومړۍ نیټه د بګرام د هوایي ډګر نوتو او شپږ اونۍ وروسته طالب جنګیالي ورننوتل او د زندان دروازې پرانستلې. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو بیان بلال کریمی په خپل ټوټر کې لیکلی دی چې دا خبره رد کړې ده چې ګنې طالبانو د دا بریدګر د زندان نه خوشې کړی وي. هغه لیکلی دی د بګرام د زندان د پاشل کېدو او د کابل د ځانمرګي برید ترمنځ فاصله دومره لنډه وه چې یو کس نشي کولی په دومره لنډ وخت کې دی داسې برید وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو قومونو نه تشکیل شوی همشمول حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دا د ایران او افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غوښتنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د دوشنبې پورې جنوري دریمه خبریالانو ته ویلي هغه څه چې په افغانستان کې دي د ټولو نه لومړی د ایران او ګاونډیو هیوادونو د ټینګار وړ دي. د یو ټول شموله حکومت تشکیل دی چې د افغانستان د ټولو خلکو او قومونو منعکس کوونکی وي. د افغانستان د راتلونکي مسیر د خلکو د ارادې تعقوق دی او د دې ټول سره خو هغه څه چې مونږ انتظار لرو دغه دی چې دغه څه تعقوق پیدا کړي. خطیب زاده زیاته کړه چې ایران د طالبانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو لور سره په اړیکه کې دی او دغه هیواد استازو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د تهران غوښتنې د طالب استازو سره شریکی کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان دویل چې هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه ویل موږ اساسا د رسمیت پیژندلو په ځای کې قرار نه لرو او هیله مند یو چې په افغانستان کې حاکم سرپرست هیئت په داسې یو لوري حرکت وکړي چې د خلکو د غوښتنې او ارادې په نظر کې د نیولو سره د خپلو اقداماتو د لارې نړیواله پیژندنه ترلاسه کړي. په عراق کې امنیتي سرچینې وایي بغداد ته نږدې د عراق په پوځي اډې باندې چې امریکایي عسکر پکې دیره دي د ډرون د برید هڅه شنډه شوې ده. امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وشوه. چارواکي وایي دوه بی پیلټه الوتکې وي چې وشتل شوې دي. لا معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. تر دې مخکې هم په عراق کې په امریکایي ځواکونو باندې د توغندیو او نور بریدونه شوي دي. د ایران د ملاتړ برخمنې یو شمېر اوربکې ډلې د دغو بریدونو په کولو تورنې شوي دي. پېښه داسې مهال کېږي چې ایران د خپل جنرال قاسم سلیمانی دویم پلین مانځي. هغه دوه کاله مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژلی شو. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیویټ آسټن د یکشنبه پورز د جنوري په 2مه نیټه باندې اعلان کړی دی چې هغه د کرونا په وایرس اخته شوی دی. خاغلی آسټن په داسې حال کې په کرونا اخته شوی چې په امریکا کې د کرونا نوې بڼه اومیکرون په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. لوید آسټن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ناروغۍ علائم سپک دي خو د راتلونکي 15 ورځو پورې به په خپل کور کې قرنطین وي. د دفاع وزیر په اعلامیه کې هم دا رنګ ویلي چې د کرونا ضد دواړه ډوزه واکسین تر څنګ تقویتی واکسینی هم کړي. لوید آسټن ویلي چې د واکسین له کبله ناروغي جدي نه ده. په هسپانیا کې یو نه دولتي اداره چې هغه هیواد ته د ورتلونکو په ناغوښتونکو او کډوالو شمیر ثبتوي وایي چې په 2020 کال کې سباندې 6000 کسان هسپانیې ته په لاره په سیند کې مړه شوي او یا تریتم شوي دي. دغه اداره وایي چې ارقام د کډوالو د انتقالونکو کښتیو څخه ترلاسه کوي او د 2015 کال راهیسې چې دوی د شمیرو ټولول پیل کړي دي په یو کال کې د دومره زیاتو کسانو مړینه او ورکېدل بې ساري دي. د اسوسییټډ پریس د مسولینو لخوا لیکي چې په سند کې د مړو شو 94 سلنې کسانو مړی پیدا شوی نه دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د هالند سره د دریو یوې ورځنیو سیالیو لپاره قطر ته لاړو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې اعلامیې کې ویلي، افغان ملي لوبډله د نیدرلینډ یعنی هالند سره د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره قطر ته روانه شوې ده، چې هلته به د دوو اونیو تمریناتو وروسته د هالند په وړاندې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د بورډ په وینا دغه سیالۍ د روانې جنوري میاشتې د 20 منیټې نه تر 25 منیټې پورې د قطر په ایشین کرکټ لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د افغان لوبډلې د رخصتېدو په مهال ویلي چې ډېر ژر به د افغان لوبډلې لپاره بهرني روزونکي هم ونیول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان زدران د هالند سره د راتلونکي سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته لارموندنه کې مهم بللی دي. افغان لوبډله د یادو سیالیو تر پیلېدو مخکې په قطر کې د دوه اونیو لپاره تمرینات کوي. دا خبرونه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د امریکا غک آشنا رادیو په دې خبرونه کې په یو لړ رپورټونو کې یو موضوع دا چې په کابل کې د سیمایزو رادیوګانو په لسګرو مسؤلینو په یو غونډه کې د طالبانو اسلامي امارت خپل ستونزې بیان کړې دي. دغه مسؤلینو د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د مطبوعاتو د قانون په حق له دې خپل دریز روښانه کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حقله نور تفصيل را لګل دي.
د دوشنبه پورس په کابل کې د ولایتي سیمایزو رادیوګانو پلسګونو مسولینو په واغونډه کې د رسنیو په ځانګړي ډول د خصوصي رادیوګانو د فعالیت پر وړاندې په پروتو سوزو خبرې وکړي. دا غونډه د ولایتي رادیوګانو د پرستونو او ننګونو د ارزونې تر نامه لاندې د سلام وطندار د رادیوي شبکې په نوښت جوړه شوې وه، چې د سوتنو خزینه مسولینو او اساسو په ګډون د 15 سیمایزو رادیوګانو مسولینو او اساسو په کې برخه اخیستې وه. دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. غونډې ته رسول د پیغام د رادیو رئیس زاهد شانګر په خپل وینا کې ویل چې اوس مات په ولایتونو کې سیمه ایز رادیوګانې د تخنیکی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. که پر وخت غمو نه خوړل شي، کېدای شي د یو شمېر نورو رادیوګانو د تړلو سبب بشي.
اول ستونزه تخنیکی ستونزه ده چې د افغانستان زیاتره رادیوګانې چې دي د دې تخنیکی وسایل زاړه او استهلاک شوي دي. دا جدي ستونزه ده او دا اپډیټ ته نوی کولو ته اړتیا لري.
د سولې د پیغام رادیو رئیس د اقتصادي ستونزو په باب ویل چې ډېرې رادیوګانې د خپلو کارکوونکو د تنخواو څخه نیولې تر رادیو د دفتر د کرایې او برق د بل د ورکولو توان نه لري.
اوس هغه د عوایدو سرچینې چې موږ پخوا لرلې نسبتا کمې شوې دي. د دې مالي ستونزو یوه ډېره مهمه مسله دغه ده چې موږ د دې لپاره د معاشاتو لپاره موږ د تعمیرونو د کرایې لپاره موږ د کلانیو ټکسونو د مالیه لپاره د روبوارو او کلانیو ټکسونو د مالیه لپاره همداشان موږ د مخابراتو د وزارت ټکس د فریکوئنسي ټکسونو د په کال کې هر باید موږ تمدید کو. موږ د نشراتو جواز باید درې کاله بعد تمدید کو. دا ټول د موږ یاد کمیونیکیشن ترانسپورټیشن لوجستیک او درو برخو کې کوم مصارف چې لرو د دې لپاره متاسفانه ډېر کم اوید لرو د دې مصارف په نسبت باندې.
همداشان د رادیوګانو اساسو د طالبان د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د رسنیو د قانون برخلیک چې په تیر رژیم کې نافذ و معلوم کړي. دغه مسؤلین ویل چې اوس مهال دا قانون نه لغوه شوی او نه هم نافذ دی. دغه اساسو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تخنیکي کارکوونکو په روزنه کې د وسره مرسته وکړي او هم د پولیتونو کې د برېښنا د سولر انرژي د نصبولو پر مهال سیمه ایز رادیوګانو ته لومړیتوب ورکړي. همداشان دغه مسؤلینو رادیوګانو د اساسو او ولایتي امنیتي مسولینو ترمنځ په ولایتونو کې د ګډو کمیټو د جوړیدو غوښتنه هم وکړه. دغه مسولینو په خپل ویناو کې په شمیر ولایتونو کې په سیمه ییز رادیوګانو د طالبان د اسلامي امارت لخوا محدودیتونو یادونه ونه کړه، خو د غونډې په پریکړه کې په ځینو ولایتونو کې دغه سي محدودیتونو یادونه شوې او د طالبانو د اسلامي امارت څخه غوښتل شوی چې د محدودیتونو د ژر لمنځه یوسي. یو شمیر رادیوګانو مسولینو امریکا غږ شنه رادیو ته ویل چې پرته له دې چې د طالبانو اسلامي امارت چارواکي ورڅخه رادیوګانو کې د سندرو د خبرولو د بندیدو غوښتنه وکړي، دوی په خپل رادیوګانو کې د سندرو خبرول بند کړي. همداشان یو شمیر مسولینو ویل چې د خزینه خبریالانو د کار او د ښځو د اوازونو د خبرولو په برخه کې هم په ټول هیواد یو شان پالیسي نه ده پلی شوې. په ځینو ولایتونو کې پرې بندیز لګېدلی او په ځینو نورو کې بیا لا هم ښځې خبریالانې کار ته دوام ورکوي. د هرات په ولایت کې د راډیو سهار مشرې میرمن پرشته کریمي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې هرات ته د طالبانو د اسلامي امارت د ځواکونو د داخلېدو وروسته سلې نیمې میاشتې ورته دفتر ته د تللو اجازه نه ورکول کېدله. میرمن کریمي وویل چې اوس دا او نورې ښځینه کارکوونکي په خپله راډیو کې کار ته دوام ورکوي.
راډیو از لحاظ اقتصادي و
میرمن کریمي وویل زموږ راډیو د اقتصادي او امنیتي مسؤلیت له پلوه د ستونزو سره مخ دی. اقتصادي پلوه په جدي ډول تر فشار لاندې وو. د بودیجې د نشوالي له امله مو تر اوسه 15 کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي.
رخصت کړي.
میرمن سحر وویل چې په ولایتونو کې ښځینه خبریالانې امنیتي اندېښنې هم لري، خو د طالبانو اسلامي امارت یو شمېر چارواکو دې غونې ته په خپلو ویناو کې خبریالانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې په افغانستان کې د منفي مسایلو په باب د راپورونو د ورکولو پر ځای خلکو ته د مثبتو مسایلو په اړه راپورونه برابر کړي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې غونډه د اګست 15 وروسته د ولایتي خبریالانو دوهمه لویه غونډه ده چې په خپلو ستونزو د بحث او د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د شریکولو لپاره جوړه شوې وه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ لومړی سهارنی خبرونه اوري. په کابل کې د طالبانو د نوي واکمنۍ نه وروسته یو شمیر داسې د امن کورونه شته چې خزې او جنکۍ پکې د کورنۍ او شخړو نه د ځان د لرې ساتلو په غرض ژوند کوي، مګر دغه میرمنې دا اندېښنه هم لري که د امن دغه کورونه وتړل شي نو دوی به چیرته ځي.
په افغانستان کې د امن کورونو د یو لړ غیر دولتي مؤسسو لخوا د طالبانو د راتګ نه مخکې هم فعالیت درلود. د امن د یو کور مشروعي چې دوی د امریکایي قواو د وټلو نمخ کې د دې کورونو وسیدونکو میرمنې نور زاینو ته انتقال کړي.
از بنفس هیڅ به خاطر خانما هیڅ چیز نیست. مو یو مو زرا درشم خانای هم داشتیم، پیشنهاد میکردیم خود ما به خاطر خانما که خوشن سرش میرسیدیم و خوشنت از نو با رسیدگی میکردیم. ما حال کی است برسه؟ ما خود ما دیر خوشنت هستیم، ما با کی برسیم؟ هیچ نمیتونیم برسیم بخاسیم.
دا وخت په افغانستان کې د امن کم کورونه فعالیت کوي، په هغه کې یو هم د افغانستان د خزو د حقوقو د مشورې مبارزې میرمن محبوبې سراج په سرپرستۍ د امن کور دی. هغه وایي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د دې د امن د کور د پلټلو لپاره هم ورغلل.
طالبان د دې امن کور لیدو ته راغلي وو، کوټه په کوټه وګرځېدل، یوازې یو ځل نه څو ځل راغلل، زمونږ کار یې وکتل، مونږ ته یې وکتل، دوی بیا همداسې ولاړل او مونږ خپل کار ته ادامه ورکړ.
د محبوبې سراج سره د هغې د خپل د امن کور د اوسیدونکو غم دی او وایي چې نن خو به تیر شي مګر سبا به څه کېږي.
نن هم کورونو کې کورنۍ تاوتریخوالی شته، ښارونو او کلیو دواړو کې شته، بس یو توپیر دا دی چې اوس خزی پویږي چې سړیو سره د شر نه پس کورونه خوشی کړي نو په یو بل مصیبت اوړي، مسولین نیسی او بندي کوي او شکایت هم څوک نه اوري.
فاطمه په وکلنې کې یو داسې سړی ته واده شوی و چې د هغې د نیکه د عمر بوډا سړی و. هغې دومره سختۍ په ځان تېرې کړې چې ځان وژلو ته هم مجبوره شوې وه. فاطمه نن په کابل کې د امن په یو کور کې ژوند کوي، خو ورسره دا اندېښنه هم لري که دا کور هم ورباندې بند شي نو چیرته به ځي.
موږ خپل د سرنوشت سره ډېر په تشویش کې چې زموږ خیر به زموږ سرنوشت څنګه کېږي. خو کارمندان د خیر روز زموږ سره ډېر کومک کوي، خو زموږ خپل فامیلونو مو نه پرېږدي، دی هم طالبان نه پرېږدي، دی هم داعش نه پرېږدي، ګر کارونه مو داسې پر پراته دی خپل پیسې خانه پوي کې چې لګل اخره بز موږ آینده څنګه کیږي.
د فاطمی قصه د هغو میلیونو افغان مرمنو د ژوند قصه ده چې رواجونو غربت او جهالت د تیرو سولسیزو را په دی خوا د کړهونو ډک ژوند تیرولو ته مجبوری کړ. د ملګرو ملتونو د وینا له مخې په سلو کې اووه اتیا افغان مرمنې د جسمانی جنسي او رواني تشدد ښکار شوې دي. مګر د دې سخت حالت سره سره هم په افغانستان کې د ښځو د سرپناه لپاره یوازې سلی رشته امن کورونه جوړ دي. د دسمبر په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د جبري ودونو غندنه کړې وه او ویلي و چې ښځې باید د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ولري. وخت د طالبانو د رسیدو نه مخکې هم ښځو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د سرپناه لپاره سند درلودل.
خب ما کې جامدم بسیار باروز آمده بودم به خاطر حکومت بود تر چی بود گفتم طلاقم گرفته میشه و خیر سرپای خود استاد میشم از جمع برایم. وقتی که طالب آمد کل روزایم به خاک یکسان شد دیگه محکمه بسته شد وکیلا رفت نه قضیه طلاق پیش میری چیزی نمیره دیگه روزای ما رو خراب کرد دیگه طالبا با فامیلم دیگه حالا چیزی گفتن نمیتونم که بیا پشتم یا خودم هم نمیرم امرای فامیلم طلاقم هم گرفته نشد اینجا خراب ماندیم دیگه واقعا نمیفهم که آینده ما چی میشه آینده بخی نامعلوم است از منی از کل دخترای که اینجا هستیم.
د دې ټولو اندېښنو سره سره هم زکیه او د هغې غوندې نورې افغان مېرمنې د امن کور کې د تیر وخت د بدو خاطرو او راتلونکي وخت د نامعلوم سرنوشت په فکرونو کې شپې سبا کوي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو. د امریکا د کلورادو د ایالت چارواکو ویلي دي چې په دې ایالت کې د ډنور خار ته سیرمه ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله تقریبا زر کورونه سوځېدلې دي او و کسه زخمی شوې دي او لږ تر لږه درې کسه لا دره کړي. چارواکو ویلی دی سیړنې روانې دي چې د اور د لګیدو اصلي عامل معلوم کی مګر وشکالی او ورسره سخت بادونه د اور شدت زیات کړی دی.
د کالورادو سلګونه اوسیدونکي چې هیله درلودله د نوي کال شپه به خپل کورونو کې ولمنځي د اور لګیدو لامل خپل مینونه وتلو ته اړ شوې دي. یالتي چارواکي دا اور لګیدنه له تاریخي اړخه کم ساری بولی.
تیره شپه کله چې مې د هلیکوپټر نه اخیستل شوی انځورونه ولیدل ډیر غمجن شوم. د کورونو حالت مې ولیدل نو صادقانه په سوچ کې ډوب شوم او د بیانولو لپاره څه نه لرم.
وچکالی او د سختو بادونو ترکیب د اور شدت نور هم زیات کړای دی.
ما فکر نه کوم چې دا ست براته پیښ شي خو د اقلیم بدلون یې پیښولی شي. د 2023 کال په ژمي کې هیڅ واوره ونه شو ځکه نو دغه اور لګیدنه ماته د حیرانتیا وړ نه ده. اور د باد سرات سره برابر روان وو.
د باد طوفانی چپو د اور لمن په چټکۍ د سپیریر او لویزویل خارونو ته پراخه کړې و.
دا زموږ سیمه ده او په نابرابره توګه د سوځېدو لیدلې داسې یو څه دي چې باید پر فکر وکړو او درک کړو.
په زرګونه خلک د دې پیښې له امله بې ځایه شوې دي. په دې پیښه کې چې 40 کیلومتره مربع ځمکه سوځولې تر اوسه د کوم کس د مړ کېدو خبر نه دی ورکړ شوی خو و تنه ټپیان دي او درې تنه تری تم شوی دي.
خدای شکر دی چې زموږ کور ته توانه دی رسیدلې خو کله دې سړک نه کته ولاړ شي په غبل سړک هر څه خاورې لري شوی دي.
بیګاش په د واورې ورېدل او د هوا یخېدل د دې ایالت د سلګونو اوسیدونکو بدمرغي نور هم زیاته کړې ده.
په دې اور کې خار او کلی دواړه برابر سوځېدلې. هغه مارکیټونه سوځېدلې چې موږ به خپل ماشومان ته پکې جامې اخیستلې.
اوس د سیمې اوسیدونکو په ګډه د خپل مینو د بیا رغولو هڅې کوي.
هله دا چې موږ یو څه بیرته جوړ کړو خو ډېر ځان راول شوی دی. زه نه پوهېږم چې څوک به بیرته دلته راشي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې د لوی ناورین د رامنځته کېدو اعلان کړی او له ځپل شویو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په سومالیه کې پاوز عسکرو ته امر کړی دی چې د هیواد په سیاست کې د لاس نه وهي او نظر نه ورکوي. د امریکا غږ خبريال محمد کاهی د پایتخت موګادیشو نه رپورت شا کړی دی.
اډوایس اف راګي د هیواد وسلوال ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې د هیواد په سیاست کې د لاس وهنه نه دی ډاډه وکړي. جنرال یوسف دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې د سومالی د جمهور رئیس او صدر اعظم ترمنځ جنجال ډیر شوی دی او دا اندېښنه پیدا شوې چې خای وسلوال ځواکونه به په دوو برخو وویشل شي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهانو هم په دې اکلا د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ د پیدا کېدو په باره کې اندېښنه ښودلې. د پاوز لوی درسیز د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ د هیواد په ملي تلویزیون کې د پاوز قومندانانو ته وینا وکړه. د جنرال یوسف د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې یو شمیر وسلوال ځواکونو په پایتخت موګادیشو کې د صدر اعظم محمد حسین روبیل په پلوۍ د جمهوری ریاست مانۍ سره نږدې مورچل جوړ کړی وي. جنرال یوسف په دې اکلا وویل
عیدن که خوګه دلک سومالیه وحکومه قبا کړیو ګروب یو کوه غاره انې دغه ایب لا
ګله د شمالي وسلوال ځواکونو کې په ډلو ویشل شي فعالیت نشي کولای. هغوی د هغه چا سره نشي یو ځای کېدلی چې شخصي موخې لري. موږ باید متحد واوسو او خپل ملي وجبه چې د اجرا کولو لپاره مو سوګند کړي ادا کړو.
د سومالی د پولیسو کمشنر هم په دې اکلا عین شان اندېښنه څرګنده کړي. د پولیسو مشر په امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیر ټینګ کړي تر څو خلک وکړي شي په آرامه فضا کې رای ورکړي او انتخابات په سوله ییزه توګه ترسره شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر مبصرین بیا وایي چې پاوز او پولیس خبرو او خبرداریو د ورکولو پر ځای باید په عمل کې ثابت کړي چې په دې اکلا جدي دي. ځینې مبصرین وایي چې پاوز او پولیس مداخله ونی کوي او خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کوي هماغه شان ګډوډي او تاوتریخوالی به بیا وشي لکه د 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې وشوي او پاوز هم په ډلو ویشل شو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو له قریب 3 هفتو رئیس خپل سیمو ته د وزیرستاني مهاجرو د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده چې سلګونه کم عمره ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین هم تطبیق شوې ده. د امریکا خبريال منیر بهار د خوست په ولایت کې د ډیورن کرخته نزدې هغه سیمه ته ورغله ده چې د ګولان په نوم یادېږي او یو وخت په کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ اوسېده. منیر بهار په دې حق لا داسې راپورټ را کړی دی.
کم او زیات 8000 وزیرستاني کورنۍ نږدې اوه کاله د خوست ګولان کمپ او پکتیکا برمل ولسوالۍ په لری پرتو سیمو میشته شوي وي. خدري ونی کېږي بیرته خپل مینو ته د ستنیدو لړۍ پیل شوي. په دوی کې ډېری ډاډمن ښکاري ځکه د مرستو تر څنګ روغتیایي برخه کې هم پراخ لاسنیوی شوی. د پولیو رضاکاران د ګلان کمپ او له پنډغالي بهر هم په ماشومانو پسې ګرځي تر څو د کډوالو کوچنیان د معلولیت له دایمي افت خوندي پاتې شي. فرید زلمی له سهار تر مازدیګر کمپ ته د راتلونکو په شمول تلونکو کورنۍ پلټي او د ورځې په اوسط ډول تر 200 کموم را ماشومان واکسینوي.
تقریبا اوریجنا سل کارډه 25 کارډه دا تقریبا وځي د غپ تعداد مې درې مې لکه لمن کې پوس کارډه ډېری دي. ا کارډه ډېری دي مې لمن نار درې مې باني نار درې مې تاسو مختلف دي نار دي یې مې ک ندی داس متر ندی تر څه وی چې وڅین نه وي تاسو دا تقریبا 200 څخه پر وی
په کم کې د جوړ شوی بازار بیروبار ورس په ورس کمیږي. کډوال وای بستونز هم ندی خود ماشومان سالم راتلون کې ورته خورا مهم دی. ځکه خو پر کرخه کورنۍ تر هغې ناړوي تر څو یې کوچنیان واکسین شوي نه وي.
او ډېر ډېر دلته دا چې کوم د پولیا والا دی واکسین والا هغه ته راځي دا واکسین ورته کوي. دا سر دا د پولیا والا څه دي دا هم لګولی دي دا چې کوم دا غاسته نه وي د وایرس وایرس ته نه بیا دلش کې دا یوه میاشت دوه میاشت مخکې والی دي
یز دوله دانی کارډوال راوندې چې کارډ وړي واکسین دا واکسین کول به خلک سوس کې به وتاوال دنه وستانه وتا زنده سرګانډي کې لیکای به به تر کاول مہاراج خو نار واخ په مہاراج کې هر واخ په مہاراج دی.
ډیورنډ کرښه ته ورسیر مامیشت قومن الله هم د ژوند لمړنۍ اړتیا او ته بیخي کم لاسرسي لري. پولیو د کرښه دواړو غاړو ته الله هم د ماشومان حال او راتلونکي ګواخي خایله به هم ډیر وخت اړتیا وي تر څو ګزن د افغانستان لکلیو باندو او د پاکستان لقبایلی سیمو د تل لپاره ورکشي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، خوست.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړۍ سمندرونه ژوند ته ضرور دي، زموږ اکسیجن څه باندې نیمایي تولیدوي، زموږ د اقلیم په منظم کولو کې مرسته کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او زموږ په سیاره باندې د ډیرو شانو د ژوند سره مرسته کوي. دوی د نړۍ اقتصاد ته هم ضرور دي، ځکه دوی ترانسپورټیشن او ساتیري ته مهم دي او دوی د پلاستیک د ککړتیا د جدي ګواښ لاندې دي. هر کال د اتو او څوارلس میلیونه میټریک ټنه پلاستیک په سمندرونو کې اچول کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د تازه وخت راپورټ چې د 2021 کال د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی دی، په قول پلاستیک د سمندر د ټولو فضله شیانو 50% جوړوي. راپورت څرګندوي چې ایکوسیستمونه بهر ته د اوبو منابع له فضله پلاستیکونو د ګواښ لاندې دي او اټکل کیږي چې که بین المللي ټولنه په اقدام کولو کې ناکامه شي نو په سمندرونو او د اوبو په نورو منابعو کې به پلاستیکي ککړتیا د 2030 کال پورې څه باندې دوه برابره شي. زمنګ روغتیا، زمنګ بقا، زمنګ د سمندرونو د سلامتیا پورې تړلې دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سمندر د پلاستیکي په ارتباط کانفرنس کې چې په دې تازه وخت کې د کینیا په نیروبی کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پاملرنې لاندې جوړ شوی و، وویل موږ باید ډیر څه وکړو چې وژغورو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اعلان وکړ چې امریکا به د نړیوالې موافقې په باره کې د راتلونکو څو ملتي خبرو ملاتړ وکړي چې د سمندر د پلاستیکي ککړتیا سره مبارزه کوي. د ویلې د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال په غونډه کې د دغو خبرو په پیل کې دو سره زموږ هدف دا دی چې داسې یوه وسیله پیدا کړو چې موږ ورنه د خپلو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ د خپلو سمندرونو د ژغورلو د یو مهم چیلنج سره مخامخ یو، مګر که موږ په خپلو نړیوالو او په خپلو محلي دواړو کوششونو کې د لوړې ارزو خاوندان یو، که موږ د حکومت او سنات کوششونه د هغو ټولنو او کسانو سره یو ځای کړو، که موږ د نوښت روشونه قوي کړو، نو زه قانع یم چې موږ په دغه چیلنج باندې غلبه موندلی شو، موږ ورسره مخامخ کېدای شو او موږ په ګډه د دې سره مخامخ کېدای شو. درنو اوریدونکو، دا ودا امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمنګ لمړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه پیل کیږي. تر هغه تاسو په لوی خدای سپارم.